Radio.
السلام علیکم دی ازادی رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: قطر او ایران په افغانستان کې د تروریستانو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بللي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمېر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف برگزاري
د دې غونډې یوه موخه د طالبانو وروستی فرمان دی. موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي.
زما سره چې خپله فیصله وسي، یا زما مدیر راولي زما سره حاضر کړي، که بخښه ده د دې د کتاب درویه او دوی ته معلومیږي.
د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي وګړي له قاتلانو سره به حساب کتاب وکړي. او نور راپورونه په دې نیم ساعت خبري مجله کې. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اماراتو له ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین په حق رسېدلی. او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوه کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلي چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیه له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 9 لکو افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1 لکو 80 زره ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربېره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است به مساف حریفی از سنگاپور به میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوری لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولی شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبه پر ورځ له تایلندي لوبغاړي سره ده
برگزار میشه.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د مویتای له نړیوالو سیالیو د زیرو مدال راوړی و. دا سیالۍ د څلورو نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوي چې د دسمبر تر 11مې دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمي ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بوخت دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سوکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایي حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشې ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پولیساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایلا کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدیځ سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنکړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او خیارخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشستانو د مخالفې ډلې یوه ویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري اژانس ته وویل
موږ دوی ته هیڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک سیمور دریش پیت کلان سیاسی ژورنالیست دی چې رسمن د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري اعلان کړي. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 15 ده چې د 2021 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازې مرستیاله ایران ته تللې او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. میرمن متا نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا لمشر عباس عراقچی سره لیدلې دي. لبلې خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور واورئ.
ټولنیز، اقتصادي کړکېچ او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میته نوټسن تهران ته تللې او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې د ایراني چارواکو سره خبرې کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میته نوټسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره یې د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلې نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلې میټا نوټسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلې نوټسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
د افغانستان روان بشری اقتصادي کړکیچ او امنیتی تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امیات شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز وو، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باوري یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یو موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او د طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیرانه کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جماعتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمي چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو پرون د خزو په اړه د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د وروستي فرمان په خبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ویل د افغانستان خزه غلامان نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یو غونډه کې ویل د طالبانو لخوا د خزو حق نه یوازې باید په واده پورې محدود شي، بلکې اسلام خزه له کار او زده کړو نه منع کوي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. د دوی په وینا طالبان باید د خزو ټول حقونه یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د خزو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده پر اړوندو مسایلو تمرکز شوی.
د خزو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال خزو په کابل کې په دې اړه خپل دریس ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو خزو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان خزی او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د غونډې یو ګډونوال هدا خاموش وایي
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د دې فرمان لخبري د وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د خزو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعال پروانه ابراهیم خیل هم وایي خزې اونجونې ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ ډیر حقونه لرو چې باید په اړه بحث وشي. کاشکې مولا هبت الله د خزو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بې سواد ټولنه ثبات نه لري.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی، خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. د غونډې یو بل ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوی چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کیږي. ښځینه باید په دې دوه حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریځ هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو، په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی پا مهر و میراث که ده هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادۍ راډیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او مکس وروسته یې وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د دیارلسو امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د لسو افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آستن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په اړه دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا یو نیم سل افغانانو په ګډون دیارلس امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې بریده وروسته د امریکا بې پیلوټه الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور بمباري وکړه چې لس ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپله لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یوه مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼه په کابل کې د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي، د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لومړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته یې بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنګاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي، پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیټریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2008 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتي ستونزو له کبله دغه چاره وځنډېده او د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون له سره غور کوي.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر وخت نه څیړي. دوی وایي ل میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به دا ستونزه واره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅیړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي ل میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي څیړلي او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي تر څو د دوی قضیه په وخت وڅیړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ درسوي چې تعاد نه وجاري، زمر سره یې خپل فیصله وسی یا جزما مدي راول زما سره یې حاضر کی که بخشه ده د دې کتاب درویا او دې ته معلومیږي و دې می بخشي خپل بچان ته میلا کی تر وسه مینه کید معلوم دي نه میشه معلوم دي دغه مینونه سم میاشته. زما غوښتنه ده چې مر بالا الهی نور میان ختم دی خپل بغه ما بس کی ځان حل کړی دي نور ټول مشران ته زما دا خبر دي اج جاری دي مارکس ته ورته کشي دي منی دا نو سم نش 200 بوتي من ضرب شوی دي نو نس میاش ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسې لږ زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی خو قضیه لا هم نه دي څیړل سوي.
باید دا قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره داول لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لرې د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ دا سپین دغې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار لکه مایې غړم نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راشي پرس خو باس خاص وتي حقونه حق سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ صرف یو د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو ته ورکړې وه وروره بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره دغه ناست زوی مې هم راسره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې یې ترلاسه کړې او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
په دې باره کې مې پرون له مجلس وکي چې حکم قضیه پاته دي مرتد خاص کړی دغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړ شو انشاءالله دغه قضیه به څېړنه کیږي اطمینان ورکړو ټول.
طالبانو د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د واک ترلاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه څېړل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځن کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځن کتابتون چارواکي وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولی و خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومانو لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 15 سلنه کارکوونکي مېرمنې دي. د ماشومانو لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول ښځینه کارکوونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
موږ چارمغز د دې لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه اوس په سخته کې دي. فقر او د ماشومانو روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې زموږ فعالیت له بل هر وخت څخه اوس زیات مهم دی.
چارمغز په یو لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنګ کتابونه جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړېدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسؤلینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د وژل شوي سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت کیږي. عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره هم خبرې کړي. صفی الله ستانکزي د ازادي اروپا مشال راډیو او د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات لري.
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوي دې پیښې په اړه له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستاني ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې. عمران خان د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړې. عمران خان زیاته کړې، ما هغه خبر کړ چې تر 100 زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوي پیښې ډېر اندېښمن کړی. نوموړي لیکلي، د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باورې کړي. عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي. دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي پارېدل لیدلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکول وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاوه. د سیالکوټ پولیسو خبرانو ته ویلي چې وژل شوی کس پریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. پولیسو تر سلو زیات کسان نیولی چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخ ته یوه ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمیر امین فرانس پریس ته وویل
دا پیښه د ډېرې غندنې وړ ده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې توره ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیښه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیښې غندنه کافي نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافي اندازه سزا نه ورکول کېږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړه شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وه چې د 2018 کال د اپریل په 14 د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. ښاغلي بلینکن ویلي چې له محمد بن زاید سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې لږ تر لږه 1 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر وو او وروسته د ولسي جرګې په 14 دوره کې د بغلان د خلکو استازی وو. د افغانستان د مویتای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. د سیالي د 4 نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوی چې د دسمبر تر 11 نیټې پورې دوام کوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخې افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرهچیان وایي